ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوته مو ز بارکوال میخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بې ز هم زیات خوشاله يم چې تاسو اوریدونکو د پخوا غوندي په دې ادبی خبرونه کې ګډون پیل کړی او په تیرو دوه اونیو کې مو ټلیفونونه کړی وو یو ځل بیا غوښتنه کوو چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي خبرونه ته ضرور ټلیفون وکړئ بیا مو خوشاله ده چې له موضوع سره سم خپل ګټور نظرونه را سره شریکوي او که زموږ له قدرمنو میلمنو پښتنه کوي زموږ د ټلیفون شمیره به مو ضرور اوس په یاد وي خو د نوي اوریدونکو لپاره یو ځل بیا اعلانوم 001-202-205-03 شمیره یو ځل بیا واورئ او له ځانه سره یاد کړئ 001-202-205-03 ګران اوریدونکو د نومبر 11 نیټه په نړۍ کې د فلسفې نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو شل کال مخکې په 2002 کال کې لومړی ځل دا ورځ لمانځلې وه او اوس هر کال د نومبر پر دریمه پنځشنبه یا د زیارت پر ورځ لمانځل کیږي نو تیر اونۍ خپل یونیسکو هم په خپل مرکز کې په پیرس کې دا ورځ لمانځلې وه او د یو سیمینار په بڼه بلکې دا ټول ورځ څو سیمینارونه وسول په دې اړه په پیرس کې د یونیسکو په دفتر کې چې ل فلسفه سره تړلو عالمانو پکې پر بیلابیلو موضوعاتو خپل مقاله او خپل وینا وړاندې کړې د دې ورځې مقصد په خلکو کې د فلسفه په اړه پوه خورول او په خلکو خصوصا په ځوانانو کې تنقیدي شعور او فکری ازادۍ ته وده ورکول دي زموږ د نن خبرونې موضوع هم فلسفه ده څه چې موږ په شرقي یا په ختیځو ژبو کې فلسفه او په انګریزي کې ورته فلسفي وایي دا په اصل کې له دوو یوناني تورو جوړه مرکب کلمه ده فلو یعنی مینه او صوفیا عقل یا پوهه نو په دې حساب د فلسفې معنا له پوهې سره مینه او فلسفي معنا پر پوهه مین فلسفه پاسل کې څه ده د فلسفې څومره څانګې دي زموږ په وطن کې د فلسفې تاریخ څه دی آیا موږ فلسفیان لرو کنه په پښتو کې د فلسفې په برخه کې څومره کار سوی او په ادب خصوصا په شاعرۍ کې مو فلسفې ته څومره ځای ورکړل سوی پر دغو او داسې نورو پښتنو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو زموږ لومړی میلمه لیکوال زموږ لومړی میلمه لیکوال او شاعر طلال بیدار اصل زای دی چې له پېښور پوهنتون په فلسفه کې ماسټري کړې ده او اوس په همدې پوهنتون کې د ایم فیل سکالر دی او په څېړنه بوخت دی دا چې د دې څېړنه په څاړه ده دا بیا خپل لده څخه واورو دویم میلمه مو نبیل خان دی چې له پېښور پوهنتون په مینجمنت ساینسز کی ماسٹری کړې ده او په هیومن ریسورس مینجمنت کې سپیشلایزیشن یا تخصص روان دی په دې برخه کې کورس ورک بشپړ شوی دی او اوس یې پرې څېړنه روانه ده خو ورسره د ادب او هنر په برخه کې هم کار کوي د فلسفې په اړه ژوره مطالعه لري او اوس تازه د فلسفي شاعر غنی خان په اړه د غنی خان د خدای تصور په نوم کتاب هم چاپ شوی دی فکر کوم خبرونه ته زموږ لمړی میلمه طلال بیدار صاحب راغلی دی بیدار صاحب تاسو ته هر کله وایم بیدار صاحب خبرې به له تاسو را پایل کوم مخکې لدی چې نبیل خان راځي او زموږ یو بل میلمه هم دی هغه ته به هم زما همکار ورسته ټلیفون کوي عنایت الله دیدار ګورو کچیر دای مهم را پیدا کړ دی به هم په خبرونه کې را سره بیدار صاحب پایل به لتا سره وکړم چې استاسي په یو لیکنه کې تاسو ویلي دي چې د فلسفه جرړې د انساني تاریخ تر هغه ځای رسی چې لکلنه انسان غور او فکر پیل کړی دی نو د فلسفي و استاد علي عباس جلال پوری د فلسفي پاړه کتاب لیکلی دی. نو د دې کتاب په پایل کې لیکلی دی چې زه هڅه کوم چې د فلسفي پاړه دا کتاب په اسانه ژبه ولیکم، خو بیا خپله وای چې یو ر فلسفه سي او بیا اسانه ژبه. نو لتاسی به هم دا غوښتنه وکم چې د ریډیو اوریدونکو عام او خاص دواړه خلک وي، نو که د فلسفي د تاریخ او فلسفت څه ده که په دې اړه لنډ معلومات په پایل کې زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې د فلسفي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو دا پروګرام راوړئ، او همدغه شان چې دا ورځ چې د اوایرنس په اړه وي تاسو هم په دې کې خپل کنټریبیوشن کوئ. مننه کوم سمو پورې چې د فلسفي خبره ده. نو د دې لپاره موږ داسې ویلو شو چې دا انساني تاریخ ته د دوه د لېږنتیا یوه ده ده چې کله نه انسان سوچ کول شروع کړي دي، باور فکر کول شروع کړي دي، نو هغه دپاره چې د بری داسې بدلونه د فکر راغلي دي چې په هغه باندې اسنتي هغه سوچ کړی دی. هغه چې د انسان د خپل ځان په حواله سره سوچ کړی دی، د خپل شتون د خپل خلکو تاریخي مسلې دوی په حواله سره سوچ شروع، یا بیا چې د کوم کائنات کې اوسېږي، د کائنات چې دی برخه دی، او په دې باندې د پوهېدو هڅه، او د دې له دوه چلې باندې چې د ډاکټر ګور فکر د مدارو اندر خښونه، او دا شان چې دی دریم اړخ د دې اکیدي د دې بازارونه، کته د ځان په حواله سره سوچ کړی دی او کته د کائنات په حواله سره سوچ کړی دی، نو دې مڅه اکیدي څه بازارونه دي چې دي، او د دې اکیدو او د دې بازارونو په حواله سره سوچ د فلسفي یو آزاد شوی دی. کومدی سا کوم منو موږ د فلسفي درې برخې یا درې سوالونه د فلسفي اږي یو چې د حقیقت څه دی، نو دغه حقیقت له کوم چې د امونټو میټافیزیکس کې چې دیم سوال چې د فلسفي د انکوایري د پاره مهم سوال دی، نو هغه دا دی چې علم څه شی دی، پوهه څه شی دی، آگاهي څه شی دی. نو دا سوال چې دی دا انسان سره لرونه دی، نو همدغه سوال سره د شوی دی نن سبا د فلسفي اپیستمولوژي څنګه کوي. د دې دوه پرسن دریم سوال چې انسان سره وخت سره روان دی، هغه دا دی چې د ارزښت وړ څه دی، د قدر وړ څه دی، اقدار څه دی، دید څه شی دی. د دې د دې چې د دریم سوال د دې فلسفي د انکوایري د پاره ایدیولوژي ارزښت کوونه ټاکلې ده. د دغه شان دا درې چیزونه حقیقت څه دی، علم پوهه اقدار څه شی دی، یا چې د ارزښتونه څه شی دی، دا انسان سره یو تاریخي تسلسل کې راغلي دي او نن هم د فلسفي انکوایري ده. دا چې کله موږ یو اکاډمیک ونه فلسفي ته ویو، چې کې امر انکوایري یا امر په تجسس یا امر په سلسله د سوالونو دی، نو د دې لپاره به موږ چې به یو ټول استعمالو چې په هغه باندې موږ خپل کړه او کوټه ارګومنټیشن مدنه، نو په دې لړ کې به موږ سره لوجیک یا د منطق یو کانسپټ راشي چې هغه به موږ سره د دې سوالونو په جوابولو په لړ کې د فلسفي د میتودولوژي د لارې سره مرسته. دغه شان موږ ته په نسوانو لفظونو کې وایو د فلسفه همدغه ده چې د خپل ځان په حواله سره، د خپل کائنات په حواله سره، او د خپلو عقیدو او باورونو په حواله سره د سوالونو د جوابولو هڅه ده، یو کوشش دی.
مننه. مور دا نور مېرمانه تر اوسه پوری لکه چلانې دراغلي بيدار صاحب، موږ به هڅه کوو چې د فلسفي په اړه خو تاسو لنډه رڼا واچوله د فلسفي چې فلسفه څه ده او د فلسفې په ماهیت او په تاریخ به هم ورسته خبرې کوو، خو زیاتې خبرې به زموږ په دې اړه چې زموږ په وطن کې د فلسفې تاریخ څه دی، آیا موږ بقاعده فلسفیان لرلی دي یا لرو که نه لرو، او د فلسفې چې کوم مکتبونه دي په دې کې زموږ د وطن څه برخه ده. خو مخکې له دې چې پر هغه باندې خبرې وکړو، لنډ به ستاسو په دې مقاله کې د فلسفې چې کوم درې اړخونه دي، یو غربي فلسفه ده او یو یونانی فلسفه ده، بلکې یونانی فلسفه هم تاسو په غربي فلسفه کې شمار کړي، او یو هندي فلسفه ده او یو چینایی یا چینی فلسفه ورته ویلای سو. خو که وګور د لومړی چې کوم فلسفه ده د تالیس په نوم چې د هیرودوټس په وینا د فنیقی الاصل ایشیایی وو، او د 1400 او 1550 میلاد مخکې پیړیو ترمنځ یې ژوند کړی دی، نو په دې حساب نو سو ویلای چې فلسفه په خپل لا ایشیا په لسو ده.
او دا خو مطلب کله چې مونږ تاریخي څېړنه د دې سیزن کوو، نو داسې اړخونه مونږ ته راځي، همدغه شان که مونږ د ده د ایشیایي کېدو خبرې کوو، همدغه شان څوک فیلډرز د فلسفې داسې دي چې هغه کنسیډر کېږي ګریکس وغیرهدا پروډکټ چې دی هغه د افریقي سره دی. خو اصل کې دا داسې دی چې د روایتونو خبره کېږي، نو دا د فلسفې د مطالعې کول یو سکیل دی اصل کې. کله چې مونږ فلسفه وایو یا مونږ څوک وایي چې مونږ څنګه فلسفه وایو، نو مونږ هغوی ته یو څو سکیلز وړاندې کوو. هغه کې یو دا دی چې تاسو فلسفه ویلی شئ د مکتبونو په دنیا باندې. مکتبونو کې همدغه دي چې د افلاطون مکتب دی، د ارسطو مکتب دی، یا چې دی د مارکس، د هیګل، د کانټ د شان چې مکتبونه رامنځته شوي دي په فلسفه کې. تاسو هغه ولولې نو تاسو چې سره یو سکیم دی د فلسفې باندې د پوهېدو لپاره. همدغه شان بیا مونږ ویلی شو چې هغه پرابلم بس چې دی د ستونزې په حوالې سره د فلسفې مطالعې یو سکیم جوړېدی شي چې یو انسان دی هغه د کائنات د اوریجن په حوالې سره سټډیو کې، بیا د جبر او اختیار په حوالې سره کې، همدغه شان چې دی د اخلاقیاتو په حوالې سره، د ښکلا په حوالې سره، د جمالیاتو په برخه کې سټډیو کې، همدغه شان د سره بیا د پرابلمس سټډیو سکیمونه کې. همدغه شان یو سکیم چې دی هغه د روایتونو په بنیاد دی، او روایتونو په بنیاد چې کوم سکیم دی په دې کې چې کله مونږ اکیډمیک ډسکورس ته بنه کېږو، نو مونږ ته دوه غټ روایتونه راځي، یو چې دی ویسټرن او یو چې دی ایسټرن، مطلب مغربي او مشرقي روایتونه دي. د مشرقي روایت چې دی بیا په دوو پټو نمبر کو کې ویشل شوی دی، چې یو هندي او یو چینایي مطالعه یو سکیم دی، او د دې سکیم تر مخه شاید چې د نورو برعکس دا سکیم یو بشپړ مرسته کولی شي د فلسفې لوستونکو سره. هغه موخه دا ده چې که ته یوازې په وسترن ټریډیشن سره پاتې شي او په ایسټرن اړخ پاتې شي، دا د فلسفې په حوالې سره زده کړه نیمګړې ده. همدغه شان په ایسټرن اړخ کې پاتې شي او په وسترن پاتې شي، دا هم یو قسم ته نیمګړې ده. پدې کې چې کوم مونږ نن سبا په دې راغلي دی چې کوم ټیلیس نه پیل کوي، او ټیلیس چې دی هغه کنسیډر کیږي یو ګریک پلیس او ګریک فلسفر، یا د ګریک روایت په دې فلسفر کې کنسیډر کیږي. نو دا اصل کې دا د اسټابلیشډ اکیډمیا کنټریبیوشن دی. د خلکو په تاریخ کې خپل اکیډمیا اسټابلیش کړی دی، او دا د لارې چې دی دنیا ته د فلسفې د هدایتونو په حواله سره یو بیان یو په دې بنیاد باندې چې هر کله موږ نن سبا وخت کې د فلسفې پیل کوو نو بیا لکه د ټول په ټوله فلسفې پیل چې کیږي بیا هم دا کنه لیکي چې لکه پیلي چې لې هغه لومړی فلسفه د پراپر لومړی فلسفه ده دا د اصل همدغه مسله ده چې اکیډمیا اسټبلش اکیډمیا وي هغه چې د اکیډمیک ریسرچز په دې باندې کې او دنیا ته چې دی بیانیې په شکل کې داسې وړاندې هر دنیا باندې چې دی دا
مننه دیدار صاحب پر مخ په بیا هم نور خبرې کوو زموږ نور دوه میلمانه هم خبرونې تراغلي دي نبیل خان او عنایت الله دیدار صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم نبیل خان ته چونکی اوس راغلی نو له تا سره به وروسته خبرې پیل کړو ستا تعارف ما اوریدونکو ته کړی دی نو عنایت الله دیدار صاحب له څو منټو په خپرونه کې را سره دی دیدار صاحب ستاسې یو لیکنه مې لوستله په هغه کې تاسې د شعر او د فلسفې پر تړاو باندې چې دغه لیکنه تاسې کړې ده نو له دې خبرې به را پیل کړو په دې لیکنه کې تاسې لیکلي دي چې فلسفي شاعر نه دی اما شاعر خامخا د فلسفې د سفر ملګری دی نو که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې شاعر څنګه د فلسفې د سفر ملګری دی
اول خو به زه تاسو اجازه را کوم چې بل څه پس منظر باندې دې خبرو
بيخي اجازه
دا کوم چې شعر دښمنه افلاطون څنګه دې چې هغه په خپل ابتدا کې چې هغه په خپل شاعر و هغه ډېر ښه جدید شاعري کوله او د روایتو په اساس چې هغه کله د فکر جهان بدل شو نو هغه خپل ټول شاعري چې کومه وده او وسیع ده د دې صاف بحث چې دا د همدغه افلاطون زمانې نه راځي او هغه ویلې چې د دې په اړه مې سازګاری باندې زه بحث وکړو او هغه ویلې چې فلسفه چې کومه ده هغه له تعقل سره استدلال سره تجربوي حس سره او په لویه کې چې کوم دی په لویه معنا باندې چې دی هغې سره کار کوي دا له عقل سره دی عقل او منطق چې کوم دي عقل او منطق دا د فلسفې رومبلي چې کوم وسیلې دي دا وسیلې دي او ادب چې کوم دی هغه د خیال سره تړاو لري
احساسات او جذبات سره بالکل
غلو سره او کنه خبرې خیر یادي کول دي پاره کې لکه څنګه چې موږ په عربي ادب کې تشخیص ویل پاک لرو سمندر په خبرو راولو خر په خبرو راولو د دې مثال لاله مې خپل په شاعر کې شته نو ما خپل د ځواب د کلیم د کارمغان اجازه شوی چې د کله قبر شي کله غیبی او شي کله ملائک شي او کله غجفت شي نو په یونانی ادب کې به دې په هر مپوډټ وي نو شعر دا څه غیر یادي کول دي په هغه کې د احساساتو شدت دی او فلسفه دې دا کا د کومه علي ده زما شان خير معقوليت دا شان رومانټیک چې کوم په ادب کې ده نو کله چې موږ دا خبره کوو چې شاعر فلسفي کېدای شي مګر منظم فلسفي نشي کېدای دا یو په ادبیاتو کې یو داسې مغالطه کومه چې موجوده ده موږ په پښتو شاعرۍ کې غلی خان ته د فلسفي شاعر اطلاق په هغه باندې کوو خو ډېر خلک راول دي او حتی مقالې ولیکل شولې چې غلی خان نه فلسفي نو دلته دا بحث کېږي چې شعر او فلسفه دا سره څنګه غاړه غاړه کېدلی شي شاعر سړی فلسفي دی او که نه دی نو په دې باندې کوم تاسو کوم مقالې ذکر وکړو هغه باندې تفصیل کې بحث شوی دی دا د ټول اړخونه راخستل شوي دي او دا په حقیقت کې چې موږ وګورو لکه څنګه چې ما دا ستاسو واخیسته دا مقدمه مې کې خودله نو دا په دوه متضاد جهانونو شول نو دوه متضاد جهانونو ته هغه په شکل وحدت ورته هغه په کوم بنیاد باندې ورکې نو زه دا وایم چې ځینې وخت خپل تضادونه هم چې کوم دي هغه د یو بل تکمیلونکي دا د کائناتو کوم یو ساري جاري عمل دی چې دا دغه کې شته نو زه دا وایم چې اوس کمنګ راوخلو پرستر خوشحال بابا شاعری منګ غلی خان شعر کې او دغه راوخلو غلی پوهیږي زکه جوړیږي څخه به ژوند کوو خارو اټمین غلی خان وی چې دلته څنګه غوښمن پوهه تر هغه کته سم ته اجازه راکوي
بالکل اجازه ده
غلی خان دلته کې وی چې غلی دلته د ژبې اقلیت خبره کوي د ژبې اقلیت خبره په دا بنیاد کې غلی خان وی چې غلی پوهیږي غلی په مسله پوهیږي غلی په فکری لحاظ باندې آگاه سره ده نو څومره چې هغه مولانا روم وی چې ان چې څومره چې سره ډېر پوهه ده هغه عمره به ډېر زوریږي او دغه پوه او بیا بیرته د احساس دغه کې هم وایي چې د احساس لا زیاته زه له محله محقق لیږم نو غلی خان دلته د ژبې اقلیت خبره کړې ده او ژبې اقلیت چې کوم ده دا په فلسفه کې یو ډېر منظم فلسفي مکتب دی چې ډېر خلک په ځان کې په کائنات کې په خدای متعلق په ډېرو فکرونو کې غرق شي ډوب شي او چې نتیجه لاسته رانوړي نو هغې د دې مکتب ته روان شي چې ښه مثال یې په هغې کې پاس په سکپتیسیزم دی په سکپتیسیزم کې وایي چې په توره شپه کې د تورې تیږې د پاسه د تور میږي مازغه کتل دا ناممکنه دي نو هغې وایي چې اټمین د کائنات یې داسې تشریح کړی دی که نه چې توره شپه ده تور میږی دی او د تور کاڼي د پاسه د تور میږي مازغه د هغه په سر کې کتل دي هغې وایي چې دا وګوره بس دا هر څه باندې پوهېدل دا هېڅ ناممکنه ده نو هغې وایي چې نه پوهېږم په خپله یو ډول پوهه ده او ځان ته یو قسم برات ورکوي یا لکه موږ په اپرشنلیزم کې وایو چې عقل د هغې ډیوې په شان دی چې په یوه دښته کې بې معنا او بې مطلبه سوځي او د دې پټ ډیوې رڼا چې کومه ده دا ټولې دښتې ته نه رسېږي نو تا دلته وګوره ډیوې چې عقل ډیوه خو ضرور ده عقل روښانه کول کوي عقل تاته لاره درښيي خو هغه دیوی په شان دی چې په یو دښته کې دلته دا ژوند دی دښتې سره تشبیه شي او دی ویل چې په دښته کې بې معنا او بې مطلب سوځي خو که تاسو مړه دا اقلیت په کار کې نو څه بې معنا غوښتنې کار کوي او دې پاتې دیوی هغه چې کوم دا ټولې دښتې ته نه رسیږي خو دا ټول احاطه نشي کولای چې ټول مسائل باندې سړی پوه شي نو زه د غنی خان په شاعرۍ کې دا په خپل اصول فلسفي رنګ ښه کنه شي همداسې په سلګونو رنګونه په غنی خان کې شته دی ښه نو اوس که یو سړی وایي چې غنی خان فلسفي دی او که فلسفي نه دی دلته موږ بل بحث کنه موضوع هغه بحث دا دی چې شاعر چې کوم دی هغه په خپل غنی خان د خپل کتاب په شریکه کې دا خبره کوي چې شاعر چې دی هغه د ماحول غلام دی د هغه په وجود باندې سرمنه نشته ده هغه ته اټمین حساس دی هغه په کوټه آرام هغه ته ورکړي هغه ډېر آرامي یو که کوټه دی داسې لوک او سوکه هغه ته ور وړاندې کړه هغه په کوکار ځان وچي نو د غلی خان هغه د حساسیت خبره کوي نو شاید چې کله د ماحول غلام شي د ماحول تر اثر لاندې را شي یو وخت به دی خپله مشوکه چې کوم دی ستایي دی لکه خوشحال بابا وایي چې دی ارغم دی د خوشحال نه دی نلیزي د فاري دنیا که خوښي که لاړه د فکر خبره ورته کوم یا لکه بل ځای کې وایي چې په بل چا مې پېرزونه یې دی ارغمه ته زما د زړه د ماس کودي ریحانې بیا هغه وروسته خوشحال بابا په بل بیت کې وایي چې غم په زړه کې بد غلیل دی څو د خوارې خواره نو زده خو بیا متضاد جهانونه شول غلي د خوشحال بابا یو ځل غم ته چې یو صفت او حالت دی په یو نظر کتلي بل غلي په بل نظر کتلي او همدغه د شاعر چې کومه ده دا وظیفه هم همدغه ده چې هغه د خپل ماحول نه چې کوم اثر اخلي ښه زو څلکی خبرې د دم تر اعظم ازو ما کړیو کاش یو شاعر اگر اولګیږي او اگر په منظم ډول یو فلسفي مکتب چې کوم دی یو فلسفي سیستم چې کوم دی دا هغه پیروي به شروع کړي د شاعر پاتې نشي د منظم کول کې پاتې
مننه ددار صاحب مننه ددار صاحب دغه خبرې ته بیا هم راځو او په دې برخه کې به موږ په د پروفیسر راز محمد راز پر کار باندې خبرې کوو چې د دیدار صاحب پر هغه باندې څېړنه ده هغه هم په یو خاص فلسفي مکتب کې کار کړی دا چې هغه بیا ورسته شاعر پاتې شوی کنه دا بیا ورسته د دیدار صاحب سره خبرې کوو نبیل خان تاسو ته راځم تاسو په خپل په فلسفه کې رسمي زده کړې نه دي کړې او رسمي زده کړې په بل څانګه کې دي په یونیورسيټي کې خو د خپل شوق او ذوق له مخې فلسفه مطالعه کوي او مطالعه کړې مو ده او په ورسي کې مو د غنی خان او د غنی خان د خدای تصور په نامه باندې کتاب هم چاپ شوی دی نو زما پښتنه دا ده چې د پښتنو کې کوم د فلسفي د فلسفي په برخه کې کوم کار د کدی ته وګور د دې تاریخ پیخي لند دی د دیدار صاحب د یو مقاله لمخې په پښتو کې چې د فلسفي پاړه یا د فلسفي پاړه کوم بقاعده کتاب چاپ شوی دی هغه د ارباب سکندر خان خلیل کتاب دی دا کتاب په 1900 شپور شپته کې چاپ شوی دی لاغر اورسته کو ګور په شمیر شاید لاس کتابونه هم نوې چې په پښتو کې د فلسفي پاړه چاپ شوی په دې برخه کې ډیر کم کار شوی دی څه فکر کوي چې آیا ولې زموږ لیکوالو خصوصا لا ادب سره تړلو لیکوالو د فلسفي اړخ ته توجه کم کړی ده
زبا دا وایم چې په موږ د عموماً فلسفه په دوو برخو کې ویشل کیږي چې یو ته مشرقي فلسفه ویل شي او بل مغربي فلسفه ده چې موږ هم په مشرق کې ژوند کوو په تاریخ په اوږدو کې خبرې کوو نو په مشرق کې اکثر پوهان هغه خلکو مقدس ګڼلي او د دغه تقدس له وجې په هغوی تنقید کول هم یو قسم بنا ګڼلی کېده او د هغوی خبره خلکو ابسلوټ ګڼلې وه چې زموږ د علم د پرمختګ په لار کې خنډ شوی دی ځکه چې کله یو ابسلوټ خبره خلکو ته راشي هغه برین سټارمنګ کوم چې تخلیقي قوتونه دي هغه شل شي نو مشرقي فلسفه د یو خاص نقطه نظر نه بحث کوي چې اخره کې په خودشناسۍ او خداشناسۍ او د خپل نفس او اعمالو باندې داسې ختم شي د مشرق د فلسفي اغاز د سفري مشهور نه شو د دې په تاسو ته مشاهده شوی حقیقتونو په مقابله کې د یو ماورایي احساس نه شو په کوم کې چې د کائنات متعلق حقیقت نه سنه غاښلې دي نو هم دا ولې د مشرق کې ډېر مفکرین اکثر زموږ سره بیا په اخر کې روحاني شي کوم هغه ته موږ وګورو نو هلته چې د فلسفي تفکر او د فلسفیانو په مینس کې کوم فکری حدود د راځي نه بهر نه وي او دا الهام او د خدا پرسته په کیسه کې نه شنوي یو خبره بل خبر دا ده کانتو پر او د نیم ساينټیفیک فلسفر تر شوی جدید هغه په خپل کتاب د اوپن سوسایټي اند اش انمي لیکي چې په غیر عقلي ټولنه باندې عقلي دلیلونه اثر نه کوي او کومه دغه وروزي زمي ټولنه د ابتدا نه ډیر ایرریشنل پاتې شوی ده په دې کې چې چا هم عقلي خبره کړي ده نو هغه د عاقبت نه خځه ډول شوی ده دا زم یو ډیر غټه وځه درېم خبره ډیره بنیادی چې موږ وګورو ارستو وايي چې انسان یو عقلي ځناور دی ایرریشنل انیمل دی د کار هم ویل شي آی ثینک دیر فور آی ویل زه فکر کوم نو دی دا خبرې د ارستو ته د کار پورې دا تاثیر ورکړي چې انسان ډیر ریشنل دی کوم خپل پښتنو تخصصي موږ ډیر ایرریشنل یو او پاتې شوی یو او ایرریشنلټی دا ده موږ دې په څنډه سره دا موږ یا یو نتیجې ته ځان ورسو او هغه په علم او په باندې نوی دنیا لکه موږ د دې داسې چل کو چې موږ نه تاسو کومه د پاره په ونه باندې چې موږ عموما په شاتکټ په شي ګور چې ته چې عادي دې دا چې په خپل یو مقاله کې thinking in the aid of untaught capsule knowledge وایي دې capsule knowledge نه لیکوال یعنی رائټرز په دې سره ډیر پیدا شوی دي خو څه چې مفکرین thinker ویلی شي هغه thinker زمون سره نشته دا چې د سوچ کولو کوم ماډرن پرسپکټیو دی دا هایډیګر دی سخت په تنفیذ نه ګرځي ځکه چې دا موږ په یو قسم ایلوژن کې ساتي او موږ یو قسم ثینکینګ تھاټ لرو یو پارت فور مایند لرو خو په حقیقت کې موږ څه چې ثینکینګ ویلی شي د څنګه چې بیا مفکرین پیدا کیږي هغه زمون سره نه دی په ماډرن ټایم کې موږ په عمل دی زیات کو او د ډېر کم علم سره دغه هم چې کمره دی غټه وځي دا نن سبا کومه ضروري یا د همیشه لپاره همیشه هغه ستریکې سره چې هغه نالج کریشن کیږي سیستماتیک طریقې سره بیا خاص کر فلسفه هغه کومه ډېر شاته پاتې شي موږ فلسفه موږ ریاضي موږ ساينس موږ هر یو چې کومه هغه په اپینینس کې لټو او اپینینس یو ډېر اسانه ذریعہ زموږ سره شایلی دا او کومه ضروري شاعران موږ ډېر پیدا کړو مفکری موږ پیدا نه کړل نو دغه د کپسول نالج چې راکمه په سره په موږ کې چې په شاعت کې لا او په چې دی دی هم په دې کې د ټول لوبو ولې چې موږ فلسفیان ان دې پیدا کړی
بالکل طریقې سره چې فلسفه موږ وګورو د ابتدا نه شروع شوې ده، هغه یو ډایلکټیکل کنورسیشن. ډایلکټیک یو دوه مختلف نقطه نظر ته بیانیې ته ویل شي چې خلکو په بحث مباحثه کوله. دغه ډایلکټیکل کنورسیشن د دې سره دلته چې نشته دی، بلکې دلته چې سچ چې مونولوګ ویل شي چې یو کس چې بس هغه خبره کوي به د کاڼي کرخي، هغه مونولوګ زمونږ فیملی سسٹم کې چې دا غوښتنې په پښتو دی ویل چې موږ هم هغه زموږ په سیاسي پارټیانو کې هم هغه زموږ په ایدیالوژي او ایون په مذاهبو په هر څه کې دغه مونولوګ چې دی مونولوګ هم دې ته نه یو پرېسېشن ډایلیکټیکل کنورسیشن نه کوم دی، یو حقیقت څنګه چې کوم چې د فلسفې د پیدا کولو د پرړې ځای ضروري دی. نو په دې باندې باندې هم موږ نه دې کړی چې موږ فلسفیان پیدا کړو، همیشه په ټول کې د موږ له نظر په کنکلوژن باندې په این پروډکټ چې څنګه یې شپږه باندې او کیرکګارد دا په خپل فلسفیکل اپروچ کې ښه کریټیسایز کړی ته سټیټی کوي. هغه وی چې موږ د دې نه دي کتل په کار چې موږ دې نتیجې ته ورسو، بلکې موږ د دې خیالونو د فکرونو د ډیولپمنټ شاو کم پروسس دی، یا میټا کوګنیټیو پروسس چې څنګه یې شي باندې باندې عمل کول په کار دی او هغه مخې ته راوړل په کار دی. نو دغه میټا کوګنیټیو پروسس دې څنګه حاصل دي چې نکړ چې زمونږه په موږ باندې مخکې نه ست چې نت ایدیاز ویل شي دا چې نظریې کوم مسلط کړی شي دي، دا نه باور ازادي حاصلو ځکه چې د فلسفې لپاره یو آزاد ذهن دی ضروري دی چې مخکې یو کس ځان ته شي شي چې هغه ته ځان راسي نه خو د فلسفې جوړې دي نشي موږ دې علمي هم ښکار شي چې زمونږه اکثر فکر آزاد دی. دویم خبره د دې کوګنیټیو پروسس د حاصلولو لپاره چې څه ده، هغه دا ده چې کله موږ یو کتاب ریډ کوو، یو کس ایدیا ریډ کوو، نو چې دا اپروچ اول مالک دی، دا اپروچ څه دی، ځکه چې دا اپروچ دی چې دا ځین هغه فکر چېرته کې هم دا شی نه دی شوی چې یو فکر نه یو اپروچ پیدا شوی دی، بلکې دا اپروچ دا فکر دی چې موږ ته پته نه چې موږ کومه ایډیا ریټو د دې اپروچ سره او څیر په هغه ایډیا کنیکشن کوو له ویډیو پیدا درته چې واکېږي، خو هغه بیا موږ کنټکچولایز کولی نه شو چې موږ دا اپروچ باندې نوی خبر او د ټکو ما نظریه مونږه ملي د دې همیشه لپاره مونږ ته چې کوم نیو هورایزن دی هغه مونږ ته دا کول وکړي دا د شینی د دې چې څنګه ته یو اکټیټي دی چې نو دا ټول مسلې چې کله موږ راغون دي کوه په دې چې دا باندې رسو چې مونږه ولې په فلسفه کې ودی نه کوي، یا مونږه فلسفیان نه دي پیدا کړی.
مننه مننه
دا په خیال باندې مونږ
مهرباني تاسو خپل خبره بشپړه
دي زما په خیال باندې کومدا د وګړو چیرمن څنګه کولی شي په فلسفه کې وو د دې علمونو خلاص شو کوم ټکي چې هغه سپیرې اېلې له یو لاتینی لفظ وو ته ویل شي د پیژنګلو ضرورت ډېر دی نو نه په لږه عمل کول پکار دي. او دې ته موږ دا کان چې کله په خپل کتاب کې answering the question what is enlightenment په دایس معنا نه غواړم معلوم کړه have courage to use your own reason تاسو کوم عقل دې ته استعمال کا، او دا د یو فلسفي په توګه کار دا دا وکول چې دا شپري اړوي دا فکر دې د روشن خیالي د تحریک د ټول دورانی لپاره دا یو موټو یو شول دا یو قهوت چې په ټول یورپ کې روشن په هر فکره غته هرې تراز او خلکو ته چرچ نه ازادي نه اخلي نو هم پکې دي چې راځي ضرورت دي چې خپل عقل په خپل استعمال کوو د دغه مسلمان شوی نه دی نه هم دي تر څو په شي دا شي کړی نه شو کولی چې
مننه مننه نبیل خان بیا به ورسته دا د غنی خان په اړه چې تا کتاب دی هغه ته به هم راځو، خو د غنی خان پر شاعری چې خبره کیږي او دغه شاعری لژوانو ورونو د خبرونه راته نیمګړی ښکاری د سردار علي ټکر په ځخ کې به د غنی خان دغه یو شعر لښ سره باورو بیا به بیا نور خبرې وکړو.
Steal
دونکو بالې دیوا د بخښورونه ته غوړی است او موږ نن د فلسفه په اړه خبرې کوو چې میلمانه را سره محترم لیکوال طلال بیدار صاحب شاعر او لیکوال عنایت الله دیدار او شاعر او لیکوال نبیل خان را سره میلمانه دي. طلال بیدار صاحب تاسو ته بیا درځم کو ګورو تر میلاد شاوخوا 1500 کال مخکې چې په یونان کې فلسفه پیدا کیږي او بیا تر لاغه 200-300 کال وروسته په دې سیمه کې سقراط او افلاطون او ارسطو پیدا کیږي. په همدغه زمانه کې زموږ په دې وطن کې شاوخوا په چین کې کنفیوشس هم د همدې زمانه دی او په همدغه زمانه کې دا داسې وخت چې ویدي سرودونه او بلکې د زموږ سیمه چې د په د ویدی تمدن او د اوستایي تمدن زنګو ګڼل کیږي. خو په هغه وخت کې زموږ په دې سیمه کې په بلخ کې زرتشت پیدا شوی دی او دا د زموږ خاورې یو ډول د تهذیبونو زنګو ګڼل کیږي. خو زموږ په دې سیمه کې زموږ په وطن کې د فلسفي د علمي روایت نه دی پاتې شوی یا که پاتې شوی په تاریخ کې په دې باندې داسې کار نه دی شوی چې دا موږ خپل وګڼو. د دې سبب څه کېدای شي؟
او په دې کې خبر اشاره ما اول سر کې دا کړی و چې یو سټنډرډ اکیډمیک اپروچ یا اکیډمیا د اسټابلیشمنت کومې مفصل چې ممکن کېږي چې یو
د دار صاحب ستاسو ځغ ډیر صفه نه راځي کله چې نه پېر ځغ مو خراب راځي ماته
ما او څه یې
او تاسو خبرې وکړئ کله چې تاسو اوس خبرې وکړئ شاید اوس هم سوي
نو خبرې ما دا کوله چې دا سیس چې ده کنه د فلسفې د روایت څخه ول دي د پاره چې یو سیاستمن سیاسي حالات هم مهم دي. اکیډمیا نو دوی یا چې دی یو اکیډمیا
د دار صاحب تاسو زغ اوس ما تاسو نه راځي ک زبل خپل همار امکار وغوړم چې تاسو بیا له سره ټلیفون وکي تر هغه به ز خپل نور ملمنو ته ورسم اینات لا د دار صاحب بیا تاسو تر ازما او مخکې چې خبره پیل کړي و د فلسفي سره د شاعري پر تړاو باندې څه فکر کوئ چې په پښتو کې خصوصا په شاعري کې له فلسفه ډېر کم استفاده سي د موږ په شمیر څوک کسان پیژنو غنی خان دی او پروفیسر راز محمد راز دی اشرف مفتون دی او خال د نورو شاعرانو د استاد پسرلی په څلوریزو کې فلسفیانه پښتنې موږ ډېر لیدلای سو خو نور دی اړخ ته ډېر کم توجه سوی ده
اصل کې خو بنیادی خبره دا ده چې یو روایت پاتې شي که نه روایت پاتې شي لکه مثلا زه به مثال درکړم د خوشحال بابا نه د رحمان بابا نه د خټکو چې کومه کورنۍ وه کاظم خان شیدا او عبدالقادر خان خټک تر حمید مومنده پورې دې باباګانو په اړه خپل روایت شعري وکړه او ډېره زمانه دغه میدان چې کوم دا
روایت بیا چې کوم د غنی خان دغه ودان دغه په خپل باندې خلکو پل کې روزي په ساده ته وایم بلکې زه کله کله دا سوچ او فکر کوم زه چې د بشر په تاریخ کې ټول نه وایې څه شی او یو بل نو هر اړې په هغه باندې منظم د کوم راکاره په پاده شي خو بیا دا شي خو دا څه قبل الميلاد وخت تاسو یاد کړئ لحاظ په جن کې دا هغه یو پوسټ د لګولو لپاره دا د سټ په لګولو لپاره د ټول نړۍ خبره چې کوم علوم او ټیکنالوژي او څه شي په دا زمانه کې څه هغه د مطلب ایجاد خو متاسفانه د مطلب د ایجاد په زمانه کې هم په پښتني جغرافي کې په افغاني جغرافي کې چې موږ څومره کثري دی او لیدلې دي په پښتانه اقوم به چې کوم د یونان او د هند او د بابل او د چین او کوم منځنۍ د چې کوم فلسفي اندازل د دې کتابونو ماته کوم په نظر راغلي دي یوازې د حمزه بابا په زمانه کې هغه په خپلو کتابونو کې د ګرانو فلسفیانو حوالی ورکړي دي نو پښتنو چې کوم دی په دغه کومه زمانه کې داسې څلور شوي چې موږ دې منظم که چېرته وي خو ماته مې څوک راوښوي چې په هغه کې منظم فلسفې ته کار شوی دي لکه څه چې د هارالرشید او مامون رشید او دارالحکمت وشول څنګه چې د مغولو یوه زمانه په هغه ځای کې راغله چې په دربارونو کې دلدي بحثونه او خبرې مشاعرې کېدلې حتی تر دا غوندې شاهزاده راپاس چې د هغوی ویدونه فارسي ته ترجمه کړل نو پښتنو په سیمه کې داسې څه پېښه نه وه شوې غني خان چې کله یورپ ته لاړ او په یورپ کې هغه وګرځېد هغه ماحول یې وکتل. غني خان په فکري لحاظ هم دی نابغه سړی و. بیا چې کله په غالباً په 1934 کلونو کې چې کله بیا دارالامن ته لاړ او شانتي نیکتن ته درامندرناک زور لاړ او په هغه ځای کې په خپله ټیګور هم لوی فلسفي سړی و. نن لا باسو رام کنکر و کرشنا کپلانی و هغه خلک چې کوم و هغه فکری فلسفي خلک ورسره ورسره جوړ چې و دا شانه. نو زه دا خبره د بل اړخ نه هم داسې راخیستلی شم چې زه دا ویل غواړم چې صاحب چې دی دا خامخا د فلسفې د سفر چې کوم دی دې ملګری دی خو دا یعنی اټ مین د هر چا په شاعري مونږ دا خبره دا خوشحاله به ور واخلو په دې کښې مونږ داسې یو شی موندلی شو چې هغه د فلسفې د یو مکتب سره دی فکري مکتب سره د هغې سره هماهنګي د هغې د هغې وي. دغه شاعر د کاظم خان شیدا کښې موندلی شو، د رحمان بابا په شاعرۍ کښې موندلی شو چې هغې کښې فرض کړم مثال دغه یو د مرګ مسله راواخلې دا د فلسفې د ټول نه بنیادي وه هم موضوع ده. غني خان په خپله په خپل کتاب کښې هم دا خبره کړې ده چې هغه ویلي چې د نړۍ ټولې فلسفې د ابراهیم د شهن شاعر دی خلاف بغاوت دی. مولتای دا خبره کړې، ورنر دا خبره کړې، سسمون دا خبره کړې، حتی د بشر چې کومه قدیمه حماسه مونږ ته را پاتې ده د هېکه په خوږ یو دمش په هغه پومبي شي باندې را پاتې ده. نو هغه رض زما د خبرو د دومره مقدمي و د هغه مطلب دا و هغه رض دا و چې که مونږ داسې وویو چې فلسفه په چا کښې موندلی شو لکه تاسو د پسرلي صاحب مثال ورکړې ظاهران موندلی شو خو منظم فلسفي شاعران مخته درې څلور نومونه چې تاسو واخیستل همدغه په پښتنو شاعرانو کښې دي. او د دې وجه دا وه چې غني خان هم په ژبه پوهېده، هم په یورپ کښې ګرځېدلی او هم په امریکې کښې ګرځېدلی او هند هم یې د برې صغیر چې کوم دلته مدینونه و دا یې لیدلي و. هم یې د لویو لویو خلکو سره لکه کوم چې باچا خان بابا په خپله وایي چې ما بیا هغه ځای ته ولیدل چې دا هغه ځای نه دا اثر واخلي د دې دا اثر واخلي جامع ملي ډیلي ته مونږ دا ولیدل چې دا هغه ځای نه دا اثر واخلي. د هرې شاته خپل یو فلسفه پرته وه. نو غني خان دغه ټول فلسفي مکتبونه به یې کتلي وو هغه شعر کښې به یې ذکر هم کوي که نه چې ما لیدلي د تېران خپل اجازونو څه شی څه شی کړي وو که نظم دی هغه نه وایم چې وخت ضایع نه شي. نو غني خان دلته دا روایت او بنیاد کېښوده ورسره جوخت په دا ځای کښې اشرف مختون تاسو یاد کړه بلکل په هغه سن کښې دا رنګونه ډېر وو پروفیسر در تاسو یاد کړه په هغه کښې دا دغه ډېر وو او نور لکه مونږ وغواړو چې په د چا په شاعرۍ کښې دا شی پیدا کړو نو په نا خود آگاه ډول انکنشیسلي په غیر شعوري ډول مونږ دا ګورو چې شاعران چې کوم دي هغه د فلسفیانو په رنګ خبرې خواهي نه خواهي کوي خامخا هغه خبرې ته نه کېږي. خو دلته کښې بیا مونږ دا ګورو چې یعنې اټمین مونږ ګڼ شاعران ګورو چې هغې کښې یو فلسفي سیستم کښې د هغې یوه خبره راخیستلی شي هغه بله به د هغې ضد ونه کیسم وي بله خبره به د هغې ضد کړي ځکه خو مونږ وایو چې شاعر منظم فلسفي نه شي پاتې
مننه.
تاریخي حواله په تاریخي حواله زه به دا په خبره راکوم خلاصه کړم که په تاریخي حواله مونږ وګورو نو داسې کوم کار دغه ځای کښې نه و شوی چې تاسې د فلسفې سره په هغه طریقه اشنا وي او په هغه سره شاعران را ولګېږي او فلسفي حوالات کوم دي دا د په شعر کښې دغه مونږ ستاسو په وطن کښې خو مغالطه دغه هم ده چې شعر لږ مونږ تاسو ته سخت ښکاره شي مونږ تاسو ته مبهم ښکاره شي مونږ تاسو ته ژور ښکاره شي مونږ را ولګېږو په هغې باندې د فلسفې اطلاق وکړو
بلکل
دا اوس خبره ده چې دا فلسفه شته ده که نه شته. نو یوازې غني خان دې ځای کښې دا بنیاد کېښوده او که مونږ چېرته په دې پسې چراغ راتلو دا لته وو چې یاره دا په چا چا کښې شته نو دا په ټولو کښې تقریبا بیا ملایي.
مننه مننه دیدار صاحب. نبیل خان مخکې تاسې اشاره ورته وکړه چې زموږ په وطن کښې له پېړیو راهیسې د اقلیت په ضد یو تبلیغ سوی دی چې خلک د ریشنلیټي یا د اقلیت خلاف اوسېدلی دي. په اوس وخت کښې چې زموږ خلک ځوانان خصوصا تعلیم یافته کېږي او بیا په دې تېرو شاوخوا 15 کلونو کې چې سوشل میډیا راغلې ده دې هم ډېر فکري بدلون په ځوانانو کښې راوستی دی. زما پوښتنه به دلته د فلسفې یا د فکر په د بدلون په برخه کښې چې کوم کار کېږي له هغه سره تړلو د کتابونو په اړه به وي. تاسې په پېښور کښې د ډسټان بوکس لخوا په دې وروستیو کښې د جی ایم سید یو کتاب چاپ کړی دی چې ځوان لیکوال او ژباړونکي سمسور منګل ژباړلی دی د ساینس مذهب او تصوف په نوم باندې او بیا خپله دا ستاسې کتاب دی د غني خان د خدای تصور. څه فکر کوئ چې آیا اوس په دې برخه کښې لاره هواره سوې ده او د فکري خوراک او د ذهني خوراک لپاره موس کار کیږي د ژباړې په برخه کې دی او که خپل لیکوال چې کتابونه لیکي
پیدا کیږي یا چې کوم هم رویې د انسانانو پیدا کیږي دا د هغه د مادي د ټولنیز مادي موجود یو عکس دا د هغې چونکې یو ریفلکس دی نو چې څنګه پخوانو ټولنو ته سوچ وکړو خاص کر بیا د پښتنو ټولنه نو دلته کې خو دغه کمیونیکیشن چینل نو یو کس به چې کوم رسایي وو هغه به زیات نه زیات یو ښار نه بل ښار ته وو نورو دنیا نه ډېر زیات خلک نه خبر وو نو هغه وخت لاړو چې د روسي انقلاب خبر به زموږ علاقو ته په میاشتو پسې را رسېدی اوس څو چې په څنډه کې څه کېږي په ټک کې خلک خبرې دي ډېر غټ بدلون راوسېدی چې د خلکو د آیډیاز نه ټول دنیا په لږ ساعت کې خبرې دي چې موږ کوي خو چې د پاسانه سره خلک خپل آیډیاز نه خبر کړي خو دغه مادي وجود چې تر دې دا بدلون دي چې موږ وګورو په خوا کې زموږ چې کوم ټولنیز اقدار وو په هغه کې بدا وو چې را اجره به وه نو یو اجرې دننه چې بکر یو کلچر وو یو قسمه بدا وه چې کشر غریب به غم نه شو کولی کوم مشر به غلطه خبر نه کړي نو د اجازت نه وو چې دوی یو ډالې ټیکل کړي ورسره شروع کړي یو خبر وو چې پاکستان والے زیادتر د دایرې دننه زما په خیال باندې دا د اجرې هغه کلچر دی چې لستو او کالجونو چې کوم دی اختیار کړی دی ما ته یونیورسٹی کې د هارورډ یونیورسٹی پروفیسر ناس وی هغه ماته په ریسرچ میتھډالوجی لیکچر راکړي او زه هغه سره باقاعده آزادانه کنورسیشن کوي شم ډایلیکټیکل کنورسیشن کوي چې دې چې زموږ هم مار هواره کړې چې خلک نوې خیالات راشي او ته هغه څه به وي هغه هارورډ چې کوي هغه اوپن شي یو اوپن سوسایټي جوړ شي په دې کې خلک پوښتنې کوي شي بیا د هغه ځوابونه لټوي شي او هغه ځوابونه نور پوښتنې راولاړي دي زما په خیال باندې مخکې داسې فکر خبرې چې کړې هغه چا سوچ نه شو کولی او دا چې دوی عام شوي دي نو دوی هم یو ډېر غټ بدلون راوستی دی او زه په چې څونه هم وینم نن په دا وخت کې دا یو ډېر غټ فینومینا کېږي چې په یو تعداد کې خلک د فلسفې ته او داسې نور عقلي علومو ته مایل دي او غواړي چې رچا څه غواړي او څنګه خبرې وکړي دا یو ډېر مثبت خبره ده
مننه دیدار صاحب تاسو تر ازم وخت را لښتو کښ کې وخت را سره ډیر وای پروفیسر راز محمد راز وای تا ته ځکه زما د غم اندازې نسی تا ته ځکه زما د غم اندازې نسی تا د خدای مینه لیدلې نه د خدای د پروفیسر راز د شاعری او خصوصا د دچ د کم د فلسفه پاړه کتاب د کاسمیک سیکچوالیزم پر دې باندې ستاسو چیرنه روانه ده او په دې بل وخت به تفصیلی خبري ور باندې کوو خو پښتنه مې دا ده چې آیا د پروفیسر راز یا د غنی خان په شاعری کې کوم فلسفیانه رنگ دی آیا تر دوی ورسته دغه لار په دې لار باندې تاسو وینئ چې نور ځوانان هم را روان دي چې هغه په شاعری کې یا خپل د فلسفي په برخه کې خپل ځانګړي لار ویني کنه بس له دوی سره د دوی پلویان پاته نوسو
دا ما ته وایي کبه
دا بيدار صاحب بيدار صاحب
زما سره اغه تاسو درځي
او ژام راځي بالکل
دې کې داسې خبره ده کنه چې کله مونږ شاعرۍ په حواله سره ګورو چې فلسفي صدې یا اطلاق د دې سیسکو نو دې کې بیا مطلب ډېر خبرې راځي خو زه هغه کزه کوم نو هغه کې بیا بحث وغځېږي دلته به زه دا ووایم چې راز چې دی پروفیسر راز چې دی کنه هغه اول د خپلې شاعرۍ لپاره اهداف ټاکلي دي او د خپلې شاعرۍ لپاره یو فلسفه ډیولپ کړی دا چې هغه په قاعده یو انټولوجي لري او هغه انټولوجي د نننه چې د هغه تصور د دې چې ټوله ماده ژوندې ده او احساسات لري او د دوی ترمنځ چې د انټریکشن نه دی بلکې دا انټر کورس کیږي او انټر کورس د دې د وجې کیږي چې دا ژوندې انوادي او بیا دا عمل چې د جدلیاتو د لارې ګوري او دی وایي چې د جدلیاتو عمل شتون لري خو دا عمل چې دی محض میکانیکل نه دی بلکې دا چې دی یو ژوندۍ عمل دی او بیا د دې په بنیاد باندې د ژوند زمان او مکان نه تر دې دمه انسان پورې یو اتیکا شوی ده چې په دې بنیاد باندې موږ پروفیسر راز ته وګورو نو پروفیسر راز چې دی هغه یو پیور فلسفر دی، هغه یو فلسفه ډیولپ کړي ده او هغه په بنیاد باندې چې دی بیا هغه د خپلې شاعرۍ سمتونه ټاکلي دي. که څه هم بیا په تاریخوال حساب سره کوسمک سیکشوالیزم ډېر لږ چاپ شوی دی، خو د ده اول کتاب چې دی د سلیب په دایرو کې ماته زری زانی ژاړي، د ده په دیباچا کې چې دی د خپلې شاعرۍ اهداف او د خپلې فلسفې لپاره سوالونه ټاکلي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې وخت کې شاعران د نوي کوم شاعران یا معاصر شاعرانو سره داسې شته کنه؟ نو ماته داسې ښکاري چې زمون په معاصر شاعرۍ کې زیاتره چې دی د ایگزیستنشیالیزم اثر زیات دی. هغه اوس د کومو سورسز نه دی، هغه بیا داسې دی چې مختلف داسې سورسز دي چې هغه د وجې چې دی هغه مشهور شوي دي، د پاپولر کلچر یو برخه ګرځېدلې ده او دوی اون کړي ده. خو دغه شان بشپړ مونږ سره یو سیستماتیک اپروچ نشته لکه څنګه چې د پروفیسر راز وو، او هیله مونږ کولی شو چې پروفیسر راز مونږ ته دا د خپل ژوند د خپل فلسفې او د خپل شاعرۍ او د خپل ناولونو ته دایي دامن ترخای چې موږ کولی شو چې د خپل فکر مرکزه وټاکو او د هغه مرکزه په دنیا باندې بیا دنیا ته کنټریبیوټ کړو. خو فلحال ما څه داسې بیا په معاصر شاعرانو لیکوالانو کې نه دي لیدلي، که څه هم دوی سره څه نه څه فلسفیکل ټیمس کته دوی په شاعرۍ کې وي، خو هغه شان پراپر سیستماتیک سیز نشته چې کوم پروفیسر راز سره.
ډیره زیاته مننه. نو د خبرونې په پای کې به د پروفیسر راز یو نظم را سره دی، دغه به واورو او بس خبرونه په همدې پای ته ورسو. ل تاسو درې واړو میلمنو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نو ارزو ګران اوریدونکو، خبرونه د پروفیسر راز محمد راز په دې نظم باندې پای ته رسو. هر چیر چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. یوا کا سموکای کافرا مینا، راز د مینې پلوایم، راز د مینې پلوایم، د الفت په منزلو کې د حلاج د خیال سړیم، د خپل عشق په لیونتوب کې له هر چا څخه پردایم، راز د مینې پلویم، د الفت په منزلو کې د حلاج د خیال سړیم. هیڅ جواب را سره نستا، هیڅ جواب را سره نستا، هیڅ تپوس را څخه مکړه، قسم خورم گمراه زاهدا، که خبریه ته پخپلا، چې د کفر پر کوم لوړ مقام ولاړ یم، ته فتوې د کفر ویشا، خو زه دومره ضرور وایم، ته فتوې د کفر ویشا، خو زه دومره ضرور وایم، چې د عشق د غلبې پر خدای شاهد یم. په الفت کې هیڅ ادب او هیڅ مذهب ته تسلیم نه یم، هیڅ ادب او هیڅ مذهب ته تسلیم نه یم، د خپل خیال په سرکشی کې لکه لمر هسې خود سر یم. کافر عشق یم، کافر خیال ته هڅولی، د الفت غیرت زمری یم ګرځولی، نه له خلکو نه له خدایه څه بیریږم، ښکلی خدای غواړم و ځان ته په صورت د یو ښکلی. کافر عشق یم، کافر خیال ته هڅولی، د الفت غیرت زمری یم ګرځولی، نه له خلکو نه له خدایه څه بیریږم، ښکلی خدای غواړم و ځان ته په صورت د یو ښکلی. صدقه تر خپل هدف یم، تر دې حد لیونی یم، چې قیاس خدای پر جانان کړم او بیا خوله ورځنې واخلم، چې قیاس خدای پر جانان کړم او بیا خپل ورځنی واخلم.